سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای ملګری ملتونه د لوی قدرتونو له خوا د رکیګو د همدې هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړه کیږي غلي مجاهد نن د خبره ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د حقیقتنې په خبرګون کې کړی دی چې د سازمان تیر شپه د امنیت شورا په ناسته کې وزل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کیږي غلی مجاهد په دې خبرو کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت په رسمي توګه پیژني په ملګرو ملتونو سازمان کې ورته د افغانستان څوکۍ هم ورکړي تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ښځو سولې او امنیت د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د افغان ښځو او نجونو بشپړه بشري حقونه او ازادۍ ورکړي د هیوادونو له طالبانو د هم وخت او چې د یو ګډ ګوند په توګه ټول هغو کنوانسیونونو د بشري حقونو تړونون ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړی و د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د افغانستان د دینی علماو ملایانو د اسری علومو لوس کسان ترمنس کرګه تلسیزی کار شوی دی ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پانتون د مسلانو فرغت غونډه تول ټولنه ملایانو د اسری علومو متخصصانو دواړو ته ارتیا لري
زموږ استاد د بیت فاته کولو د پاره لسیزی هڅې سوی دی لسیزی تاسو وای چې دا طالب دی د مدرسې دا خو باید په یو مسجد کې امام وي امامت وکي او مړي ته غسل ورکي مولا وګوره حکومت وګوره ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دي دا د شرق روزلی دي هیڅ کله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې ته لرې د هغه سره پنځه کې نشي درسره تللای
د موړې د سرګندونې د سمحال کوي چې نوکه کوونکی وایي د طالبانو د حکومت د مشرتابه ټول مرکزی ولایتي څوکۍ له ملایانو سره دي نړیواله ټولنه او د طالبانو سیاسي مخالفان د طالبانو حکومت له فکری او قومي پلوه ټول شمول نه بولي او طالبان دا اټا نه مني وایي حکومت ټول شمول دی او په وینا یې د پخواني حکومتونو لزګونه زره مامورین پکې کار کوي د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پراګ کې نن مخام د دوزو په پیخه کې څو تنه وژل شوې دي خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم پولیسو پر ایک شبکه افغاني ټوئیټر لیکلي د نړیوالو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنو وژل او ټپي کېدل تای شوې دي پولیسو په پراګ کې د یان اپالاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیخه په ګرامسته شوې ده محاصره کړو خلکو غوښتل شي د چارلز پانتون او د هنر او ترهي او معماري لا کډومي اسانونه لري وساتي او د ایران د پارلمان یو غړی وایي ل زرو تر 2000 کسان د لرستان ولایت په دلفان لسوالی کې د مخدره موادو د خرڅولو په تور پیدا محکوم شوی دی یحیی ابراهیم په غوږی ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره کړې ده وایي د دغه کسانو د کورنیو سره د کتنې پر مهال ورته معلومه شوې چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي د پارلمان د دې غړي د څرګندونو دقیق وخت معلوم نه دی خو د ایران د کورنیو رسنیو د هغې ډلې د اطلاعات روز وې پاړي پروند خبر ورکړی دی په پارلمان کې د دلفان استازي ویلي پر روانو کیا په دلفان کې د هغو زندانیانو له کورنیو سره چې پیدا محکوم شوی کتلې دي د پارلمان د دې غړي په خبره په دغه ولسوالۍ کې پیدا د محکومو کسانو شمیر ډیر لوړ دی خبرونه مو واوریدل وړاندې سره خبرونه کې د مطالبه اوریدل شي وړاندې بر سره واورې چې ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تیر شپه له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کېږدي خو د طالبانو غبرګون ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو همدارنګه د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودل الزامي کوي تر دې په ضد باندې لا تر اوسه هم احتجاج روان دی چې دغه احتجاج به بلاخره کله پای ته رسیږي او پاکستان به د دغه کسانو غوښتنو ته تن ورکړي او کنه وړاندې درته په دې اړه هم جزئیات لرو په اسویل کې کندهار ته به هم ورشو چې د مسګری په ټول کې د میسي لوخو خرڅون کې وایي چې د غلطه د صنعت په ورو کې دوی
اوس نو کمبلې ټول سورور کوڅو څوک نست شوکې نست چې خلګې رانی زوره نه پرسي
په غونډي پاکستان کې با د بلوڅو د اعتراضونو د چويلې د پولیسو لخوا دغه اعتراضونه ځپل شوې دي هم جزئیات درکړو نو مطلب هم شته ملتي هم غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو را طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلي طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه منلې دي او ښځو ته اجازه ورکړې ده چې له زده کړو، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې له خپل ټولو بشري او اساسي حقوقو څخه استفاده وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیکونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیکي چې د ډسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خبر کړ ویلي دي چې افغانجون او ښځو ته د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزي دی لاګاس کولوست پکې ویل شوې چې په خزو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډي.
موږ له طالبانو غواړو چې د افغان خزو اونجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړو سره خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپل بشپړو بشري حقوقو او اساسي ازادیو څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیکونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالټا، سویس، متحده عربي اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړی چې د جنسیتی برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ در اوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیکونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه حقوق نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقوقو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطنوایو هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لري کولو په خاطر یو مشترک ټکی تن ندی نیک دی شوی.
هغوی یعنی طالبان ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. نو له بده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده. موږ په متفاوت موقعیت کې یو، خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبای واهله خودلی هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډیر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په ورستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همداشان یې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د پاکستان د هغه پریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک لاره افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ویزي او پاسپورتونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان ایالت په چمن کې د زرګونو کسانو لپاره لڅکه دوه میاشتې تیرلیږي، خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت روسه د دوی غوښتنې نه دی منلي. د چولې ورزو سنا کاکړ له دغه کسانو سره خبرې کړې دي چې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن خار کې زرګونه معترضین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک للارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویسي او پاسپورت د لرلو د شرط لري کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې پله دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداری ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دا پرلت موږ یو څه انتظار نورم کوو، که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو، دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو، بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو، بس دا زموږ احتجاجي حرکات دي، دا به یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اوړو، دا خپل مطابق موږ هغه خپل نوې پړاو بیا اعلانو
نو موري څرګند نه کړل چې کله پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي نو د دوی راتلونکي اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپل غوښتنو لپاره د پلت ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله همای چې پاکستانی چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسره لیدنه او خبرې هم نه دي کړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دا یو نیمه میاشت کې موږ سره چانه رابطه کړې نه څوک شنه ستدي دي، نو موږ پرلت په موږ شنه ولې دي وسوم ناشو راسته ناشي چې موږ مطالبه نه منل سوي، موږ د پاسپورت پریکړه چې دي کړې دا واپس نه اخیسته، موږ به راسته پرلت دوام ورکوو، موږ پرلت جاري.
دغه لاریون کوونکی وایي چې من د قومونو وطن دی او لکندهار تر کوټه پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونه، عوام خلک شامل دي. د دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څیر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان څګزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه د ویزې او پاسپورت درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 16مه د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لا د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
و موریدل چې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت درلودلې الزامي کول د دغه احتجاج کوونکو پرلت دوه میاشتو ته ورسېده. بل پلو په پاکستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوڅو سره د پولیسو تاوتریخوالی غندلی او د اندېښنې وړې بللی دی. د راپورونو له مخې پولیسو دغه لارینوال وهلي ډبولې او له ډلې 150 تنه توقیف کړي دي. دغه بلوڅ اعتراض کوونکي له محکمې پرته وژل شو او تریتم شو. بلوڅانو ته له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی چې د بلوچستان له تربت سیمینا تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته تیره شپه اسلام آباد ته ورسېدل. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې پولیسو د لاریونوالو د مشر ماهرنګ بلوڅ په ګډون 150 اعتراض کوونکي نیولي دي. د لاریون تنظیمونکي کمیټې مشال راډیو ته ویلي چې پولیسو دوی اسلام آباد پریس کلب ته پرې نه خودل او نیمه شپه یې د دوی د تیتو پر کولو هڅه وکړه. دغه کمیټې پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې پولیسو یې ټول مظاهره چان نیولي او بیلابیلو تانو یا د پولیسو مرکزونو ته لیږدولي دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې پولیسو د نیول شوو کسانو موبایل ټلیفونونه ضبط کړي او له هغوی سره د دوی اړیکه پرې شوې ده. د اسلام آباد پولیسو د نیول شوو اعتراض کوونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو پر ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر ادعا کړې چې په لاریونوالو کې مخپټي امنیت خرابونکي کسان وو نو ځکه یې پر ضد اقدام وکړ. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې چې لاریونوالو پر هغوی کاڼي ورولې دي. له بلوڅو اعتراض کوونکو سره چې ادعا کوي له حکومت زرګونه تریتم شوو او وژل شوو بلوڅانو ته عدالت غواړي، د پولیسو تاوتریخجن چلند د بشري حقوقو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پولیسو عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې لاریونوال د جبري تریتم شوو کسانو کورنۍ، خزې او ماشومان دي. دغه کمیسون پر خپل ایکس پانه لیکلي لدې معلوماتي چې دولت د اعتراض کوونکو د ژوند غوښتنې حق ته څومره پټی تستر ګوري. پر ټولنیزو رسنیو غنې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پولیس په مظاهره چانو او بو استعمالوي او وهې. په ځینو نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي په بیهوشه حالت کې دي. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه هم د پولیسو پر دې چلند اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې خلک باید مدني حرکتونو او خپل غږ اوچتولو ته پرېښودل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو یو ځل بیا د افغان ښځو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندل دی. توماس ویسټ او رینا میری د طالبان لخوا د ښځو نجونو پر وړاندې د پانتونونو د تړل کېدو د پریکړې د یو کلنۍ په غبرګون کې په خپلو ایکسپانو زده کړو ته د افغان ښځو نجونو په ملاتړ او لاسرسي ټینګار کړی دی. تفصیل سناکا کړنورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو د طالبانو لخوا د ښځو انجونو پر وړاندې د پانتونونو د تړلو د پریکړې د یو کال د پوره کېدو په غبرګون کې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د زده کړو بندیزونه غندلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي او په یو باثباته سیمه کې د دوی د ګټو لپاره باید په هر کچه زده کړو ته د ښځو لاسرسي ته لومړیتوب ورکړل شي. خغلی وست د چاشمبې په ورځ د دسمبر په شلمه نه وخته په خپل ایکسپانه لیکلی یو کال وړاندې طالبانو په پانتونونو کې د ښځو پر حضور د پټوکو د نه دفاع وړ بندیز اعلان کړ. خغلی کلی چې له افغانانو سره د خبرو پر مهال یې دا درک کړی چې دا هیواد د راتلونکي لپاره د ښځینه ډاکترانو، انجینیرانو، سوداګرو، مشرانو او روزونکو نسل ته اړتیا لري چې وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری ټینګار وکړ چې د ښځو د زده کړو پر وړاندې تګلارې له افغاني کلتور نه بلکې د هغې په خبره د طالبانو له ایډیولوژۍ څخه اخیستل شوي دي. اغلی امیر زیاته کړه چې هر څوک باید د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه د هغې په خبره ښځې د دې سیاستونو پر وړاندې د مقابلې غوښتنه لري. هغې په خپله ایکسپانه لیکلي چې یو کال وړاندې طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو پر حضور له بندیز سره د هیواد نیمایي نفوس له خپلو خوبونو، ټول هیواد یې له اقتصادي ثبات او راتلونکی نسل یې یوې هیلمنې راتلونکي په لور د تګ څخه بې برخې کړ. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو په افغانستان کې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه او تر دې مخکې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې هم ښوونځیو ته له تلو منع کړې وې. په کابل کې له لوړو زده کړو بې برخې زده کوونکي ناجي حیدري له ازادي راډیو سره په دې اړه خپل غوښتنه مطرح کړه.
د ما په نظر زده کړې د یوې ښځې لپاره د ټولنې په جوړولو کې دا ډېر مهم رول لوبوي. نو د اسلام مبارک دین هم ورته اجازه ورکړې ده تر څو ښځې تحصیل وکړي او زده کړې وکړي. نو زما له چارواکو دا هیله ده دې برخه کې جدي اقدام وشي، نور دا انتظار پای ته ورسیږي او ټولې خویندې زما په شمول خپلې نیمګړې زده کړې بېرته له سره پیل کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنواله راحله حمیدزی چې پر تدریس یې بندیز لګول شوی وایي چې پر زده کړو د بندیز دوام له هیواده د استعدادونو د وتلو او د افغان نجونو او ښځو د رواني ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دي په افغانستان کې دنجون او خوزو پر زکرو بندیز دی لری کری.
خواهان همی استیم که لطفاً بسن.
موک داهیل که او چه لطفاً پریک دی چین جونه خونزه یا او بهندونونو تولاری شی. موک بکور نستیو. یوازی خدای پوهیگی چی چمره رنزورو. طول عمر مو پر زکرو تیر کرد. دی دکتورا ترکا چی مزدکری وکری. دی لپارا مزدکری ندی کری چی بکور که کنم. دی دل پارا مزدکری وکری چی دی هواد و بچانو تا خدمت وکرم.
د طالبان حکومت په خپلې تیرې دوه کلنې واکمنۍ کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان یوه داخلي مسله ده او په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکول کیږي. خو په دې وروستیو کې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې تر برابرولو پورې صبر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي سږ کال دوه افغان خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي دي. د شه د خبریالان څوک دي جزئیات لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوی دي. یاد سازمان په یو نوې اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړه ییزو هیوادونو په تیر بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوی دي. د یونسکو د اعلامیه پر بنسټ سږ کال په جګړه ییزو سیمو کې د خبریالانو لپاره مرګونی کال وو او د تیرو دریو کلونو په پرتله د وژنو کچه دوه برابره شوې ده. د یونسکو په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي رئیس ادری ازولای لقول راغلی چې ټول ښکلی خواوې باید د ملکی وګړو په توګه د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمی لارې چارې ولټوي. کته هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې روان کال کې دغه افغان خبریالان کله او چیرته وژل شوی، خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبریال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو. خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی کې در مرکز فرهنګي تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې زه ټپي شوم. زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلېده. ما د اورېدلو او یا اتیا سلنه هیڅ لاس ورکړ. زما په یو پخه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پخه کې پاتې دي، همې ذهني حالت ښه نه دی.
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نیست.
خیبر وای چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لجمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وای چې د اطلاعاتو او د خبریالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرنگارو و رسنۍ افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند. د
افغان خبریالانو او رسنۍ د معلوماتو له نشټوالي شکایت کوي. د معافیت په برخه کې که هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسون جوړ شوی چې باید د خبریالانو قضیه وڅېړل شي، خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي. کمیسون دا بهیر ودروي، دوی خبریالان لټوي او پوښتنې ګربېګنې کوي. له بده مرغه زموږ دوه همکاران چې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دي.
یکیش هنوز سرنوشتش معلوم نیست، په می وضعیت به سر میبرند.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 615 رسنیو څخه 222 خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغې اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولې خبریالانو د رواني اونۍ د سیشن بی په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سر توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده. آر ایس ایف زیاته کړي چې د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وې، نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبریالان زنداني کړي. طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خبرونې کوي.
په افغانستان کې مو د رسنیو او د خبریالانو د وژل کېدو د وضعیت په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس به غزنی ته ورشو چې هلته خلک له دې شکایت کوي چې موټر چلوونکي ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
تیر ورځ د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ترافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته شوه چې په پایله کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې لامونیا قومندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي او زیات ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلی دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک او سایت چلوونکي ټرافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دوی وایي له همدې عمله ډیری وخت ټرافیکي پیښې کیږي چې له امله یې بیا ځینې وخت خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دوی وایي ټرافیکي اصول نه مراعتول د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دي، ځکه که ښاریان نه غدي ټرافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي، تبن ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راځي، ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي، روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس او ګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ټرافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو هغه د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي، د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي، او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادي راډیو ته ویلي و چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو د اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعاتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د مسګرۍ صنعت مخ په ورکیدو دی. دا چې ولې په دې راپور کې ورو
د کندهار شهر په دې مشهور ټکټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې ل دوو دوکانونو د ټټک ژغ اوریدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی. خدای یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخدی. محمد هادی وایي یو محل یې پر دکان د مشتریان وار نه کړي، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسلو شهیر کړي دي.
په خوای چې دا د مسو شیان نه فشار و نه هم کلبی هم لا و دا مریضان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي هم مریضان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې خلک راست چې مریضان مړي او دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو زید جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړل دا ورک شي. یو دغه یو دکان دی جوړې، دغه موږم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بلته سپینو ثابت نه وي بلای پړپو پاکستان ته وږي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ش بازار دلودي، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو د لپاره موږ ته خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده داسې دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه بس کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده، مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي. نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواړ سره مخ دي.